السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلاستو مخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې دي د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ پروګرام په همدې ځای پیلېږي په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې میرحمت صافی مخته وړي اوري چې د افغانستان د رسنیو د دفاع او خوندیتوب د ادارو چارواکي په تیر یو کال کې د خبري لانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافي نه بولي. پرون په کابل کې د ازادي راډیو او د افغانستان د خبرګانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا یو یادغونډه جوړه شوه. دا یادغونډه د هغو نهو خبرګانو لپاره و چې یو کال مخکې په کابل کې په خونړي برید کې وژل شوي وو. دا هم اوري چې د سولې مشورتي لوی جرګې اداري پلاوي غړي پرون ناوخته وټاکل شول او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره به ممکنه مرسته کوي. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرو وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د په مهمو خبرونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی. له دوو ورځې بحثونه او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو او د وینزویلا د ولسمشر او د مخالفانو د رهبر ملاتړي د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې یو بل سره خوډب کړی. خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي وایي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پر خپل ټویټر وویل د ډیر لدی خوشاله دی چې پاکستان غواړي د سیمه ایز اجماع په جوړیدو کې رول ولوبوي. زلمی خلیلزاد چې په تیرو دوو ورځو کې اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختو همدارنګه ویلي پاکستان د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن دی. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له ښاغلي خلیلزاد سره تر لیدنې وروسته وویل پاکستان هر ډول همکاري چې ممکنه وي ترسره کوي. له دوو ورځو بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل د سه شنبې په ناوخته وویل محمد افضل حدید، محمد عارف نورزی، کمال صافی، حبیبه سرابی او منیره اخونزاده د دې جرګې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي. د ښاغلي امرخیل په وینا رفیع الله حیدري، موسی رحیمي، عرفان الله عرفان، عاطف طیب او ګلالی اکبري د مشورتي لویې جرګې د منشیانو په توګه انتخاب شوي. په داسې حال کې چې د څلورو ورځو لپاره د پلان شوی مشورتي لوی جرګې نیمایي وخت د اداري هیات په بشپړېدو او لومړنیو کارونو ولګول شو، دا اندېښنه شته چې ښایي پر اصلي موضوع د بحثونو لپاره وخت کم او جرګه اوږده شي. خو د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کمیسیون چارواکي وایي تر اوسه چارې له مهالویش سره سم روانې دي او دوی هیله لري چې د پنجشنبې د ورځې تر پای پورې به د جرګې بحثونه بشپړ او راټول شي. د ښځو یوې کاروباري ډلې د لومړي ځل لپاره په پروان ولایت کې د جامو وینځلو د خدمتونو سره یو ځای یو تولیدي مرکز رامنځته کړی. دا میرمنې شکایت هم لري چې د مناسب بازار نشتوالی د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي. د دې میرمنو له ډلې یوه هدیه ده چې له حکومته د خپل کاروبار د ودې په برخه کې ملاتړ غواړي.
خواست ما از حکومت محلی است که
ما را همیشه امرا باشن. دا ویل سیمه ایز حکومت هم مغوخت نداده چیز مگم ملاتر رو کری پا پروان که و خزینه مارکیت جور شی چو خزی پا که خپل لاسی کارونو پلورل شی. هدیوهی پا دی کارزای که پینزه ویشت میرمنو تا دی کار زمینه برابر شویده. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته په وینزویلا کې د ولسمشر او د مخالفانو د رهبر ملاتړو د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې یو بل سره خوډب کړی. دوی په داسې حال کې یو بل سره نښتي چې د مخالفانو مشر خوان ګوایدو له خپلو ملاتړو او همدارنګه د وینزویلا له پوځ غوښتي چې د نیکولاس مادورو د رژیم د نسکورولو لپاره دی خپلو کې یو موټی شي. ګوایدو وایي توانېدلی چې د پوځ د یوې برخې ملاتړ ترلاسه کړي، خو خبري رسنۍ راپور ورکوي چې د مخالفانو مشر ښاغلی ګوایدو د محدودو پوځیانو ملاتړ لري. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په وینزویلا کې د سې شنبې د ورځې نښتې له هغې رئیس چې نیکولاس مادورو ولسمشر شوی د نوموړي په وړاندې تر ټولو سخته ننګونه بللې. خوان ګوایدو چې خپل ځان یې د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړی، د امریکا او څو نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ ورسره دی. په وړاندې روسیا، چین، ایران او څو نور هیوادونه بیا د نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. د عراق لومړی وزیر عادل عبدالمهدی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش تر اوسه هم نړۍ ته یو جدي ګواښ دی. مهدی د سه شنبې په ورځ د داعش وسلواله ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د ویډیو له خپرېدو وروسته وویل، سره له دې چې د دې ډلې توان کم شوی خو دا داعش اسلامي دولت ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده وړل شوی. د ښاغلي مهدي په وینا، ټول باید په ګډه هڅه وکړي څو د اسلامي دولت ډلې په نوم وسلواله ډله په بشپړه توګه وځپل شي. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د ابوبکر البغدادي نوي ویډیوي پیغام خپور شو. نوموړی په دې 13 دقیقې ویډیوي پیغام کې وایي چې غج به واخلي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا ویډیو کله او چیرته ثبت شوې ده. په روسیه کې یو ځوان د باشکورتوس تات په سیمه کې پر خوانزي د بریټ په خاطر درواني درملنې یو مرکز ته استول شوی. په دې اړه د روسیې د څېړونکو کمیټې ویلي، د 13 کلن هلک تیر کال یو چاقو سره پر خوانزي بریډ وکړ او پر خون کې ویز د کون کې تر بریډ وروسته درسي ټولګي ته اور واچو. یو بلنجلې چې لویرې د ټولګي خزان غورځولې او په دې کې سخت ټپي شو. د کمیټې په وینا خایي د یو کال په مخه د دې ځوان رواني درملنه وشي. په 2013 کال کې په روسیې کې د وسلو او بمونو په وسیله څو بریډونه ترسره شوې دي. تر ټولو خونړۍ حمله تیر کال د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو 13 کلن هلک د اکتوبر په میاشت کې په خونځي کې شل تنه ووژل او وروسته یې خپل ځان هم په ډزو وواژه. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا لوستلی شئ. نن چهارشنبه ده، د ثور 11مه. د ازادي راډیو په دغه خبری مجله کې تاسو اورئ چې د رسنۍ د دفاع او خوندیتوب کمیټې ویلي دی په تیر یو کال کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافي نه دي. د دې کمیټې رئیس په افغانستان کې نجیب شریفي وایي،
په اساس راپورهای نهاد گزارشگران بدون مرز، افغانستان با عنوان خطرناکترین کشور برای خبرنگارا و کار خبرنگاری قلم داد میشه.
ده خبرالانو ده خوندیتوب کمیتی او ازادی راڈیو پرون پا گرده ده هغونه خبرالانو یادغونده جوڑه کرده و چه یو کال مخی پا کابل که پی اخونری برید که وجل شیو. د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې اداري هیئت پرون بشپړ شو. د همورې چې پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون ویلي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هر ممکنه مرسته کوي. پاکستان هر څه چې ممکن وي په نیک نیت باندې د افغانستان سره ترسره کوي. او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
پنی یو رقم ته پوخاک د زنانه و یا ډیر محترم متبر پوخاک ده چې ډیر پیسې دار وي او اقتصادي برابري هغه خلق به بیا خو پنی اخیستل شي.
خو اوریدونکو ته چې تازه لمر سره یو ځای شوی دی، صفی الله ستانګزیم بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. وخت افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د رسنیو د دفاع او خوندیتوب د ادارو چارواکي په تیر یو کال کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافي نه بولي او د رسنیو د کارکونکو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د هغې غونډې ګډونوالو چې د سه شنبې په ورځ د ازادي راډیو او د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا د کابل په یو خنړی پیښه کې د نهو خبریالانو د وژل کېدو د کالیز په مناسبت راټول شوی وو. د رسنیو د کارکونکو لپاره اوسنی شرایط خطرناک وبلل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال بیا دې غونډې ته وویل چې د خبریالانو وضعیت ته د پخوا په مقایسه ډیره پاملرنه شوې. په دې اړه تفصیل د اجمالاند په ریپورټ کې اورو.
په تیرو دوو کلونو کې افغانستان په پرله پسې توګه د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره خطرناک ترین هیواد و. او د رسنیو د دفاع او خوندیتوب ادارې وایي د خبریالانو د خوندیتوب او امنیت لپاره لازمه پاملرنه نه ده شوې. د سه شنبې په ورځ د افغان خبریالانو د دفاع د ادارو چارواکي په یوه ورځ په کابل کې د یو خونړي برید د نهو تنو قرباني شو خبریالانو د مړینې د کال د پوره کېدو په مناسبت راټول شوي وو. دا غونډه چې ازادي راډیو او د افغانستان د ژورنالیستانو څخه د دفاع کمیټې جوړه کړې وه، ګډونوالو له حکومت او امنیتي ادارو وغوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی لا زیات اقدامات وکړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفی په دې مراسمو کې وویل د رسنیو د کارکوونکو د ساتنې عملی او مؤثر لارې باید ولټول شي.
دو سال پای هم اساس راپورهای
کوسه نوموړي ویل د بسرحده خبريالانو د ریپورت پر بنسټ دوه پر لپسی کلونه افغانستان د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو لپاره خطرناک ترين هیواد بلل کیږي او دا په داسې حال کې ده چې موږ په سیمه کې د بیان او رسنیو د ازادۍ لپاره په بهترین موقعیت کې یو. په دې مراسمو کې د یو شمېر رسنیو چارواکو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال، کابل کې د برتانیا د سفارت مرستیال او د تیر کال د پیښې د قربانیانو د کورنیو ځینو غړو برخه درلوده. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د عدلي برخې مسؤل صدیق الله توحیدی وویل اغلی توحیدی وایي دقیقا ځینې اقدامات ترسره شول، خو طبیعي ده چې دا اقدامات کافي نه دي. تر اوسه هم د افغانستان د خبریالانو لپاره د آرام احساس نشته. تیر کال د غوای په لسمه نیټه په کابل کې په دوو خونړیو بریدونو کې په یوه ورځ د رسنیو نهه کارکوونکي ووژل شول. د ازادي راډیو درې خبریالان عبادالله حنانزی، سباون کاکړ او فرشته محرم دورانی، د طلوع تلویزیون اکاس یار محمد توخی، د یک تلویزیون دوه اکاسان غازی رسولی او نوروز علی رجبی، د مشل تلویزیون خبریال اکاس سلیم تلاش او علی سلیمی، او د فرانسې خبری اژانس اکاس شامری فیزی د غوایه د لسمه نیټې د بریدونو قربانیان وو. دا ورځ د افغانستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره تور دوشنبه بلل کیږي. په دې مراسمو کې د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال عبادالله حنانزی پلار ډګروال نصرالله وویل دوی ته داسې ژمنې ورکړل شوي چې حکومت پرې تر اوسه عمل نه دی کړی. ډګروال نصرالله وایي کله چې ولسمشر موږ ارګ ته وغوښتو نو ډېرې غوړې ژمنې یې وکړې. د یو افغان په توګه دا په صراحت وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه څه ونه لیدل. نوموړي ټینګار وکړ چې غواړي په افغانستان کې د رسنیو د قرباني شوو کارکوونکو او خبریالانو د یاد یو څلی جوړ شي، خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات شوي. د دې وزارت مرستیال سید آقا فاضل سانچارکی په دې غونډه کې له رسنیو وغوښتل چې د تروریستي پیښو د پوښښ په اړه دې چمتو شوې کړنلاره عملي کړي. نوموړي همدارنګه د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي د پیښو د څېړنې یادونه هم وکړه.
رسیدگی به دوسیه‌های خشونت در
سنچرکی وایي د حکومت او رسنیو په ګډه کمیټه کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي د پیښو څېړنه شوې. په تیرو اتلس کلونو کې تر یو نیم زر زیاتې دوسیې راټولې شوې وې چې په یو بل پرتې وې او چا نه وې راسپړلې. له نیکه مرغه په تیرو دوو کلونو کې ګډې کمیټې دا دوسیې څېړلې او تر یوه حده یې د دې قضیو برخلیک معلوم کړی.
سرنوشت یې دوسیه معلوم شو.
افغان خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو په 2013 کلونو کې بې ساري تلفات ورکړل. د خبریالانو د ساتنې د نړیوالې ټولنې د ریپورت په وینا په دې موده کې افغانستان کې د رسنیو ولس کارکوونکي وشل شوي، خو 2013 کال د رسنیو له کورنۍ د 14 کسانو په وشل کېدو په افغانستان کې د رسنیو لپاره تر ټولو خونړی کال بل شوی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن په کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې دریم ورځ د پرون له دوو ورځو کار او بحثونو وروسته د سولې مشورتي لوی جرګې اداري پلاوي غړي بشپړ شول او د استازو لخوا وټاکل شول. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون چارواکو پرون تر ټاکنو وروسته د جرګې د رئیس لپاره 15 رسیالان او 15 تنه منشیان اعلان کړل. په دې اړه باندې اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
د سې شنبې په ماسخوتن ناوخته د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي لپاره د ترسره شوو ټاکنو نتایج اعلان شول چې پکې 15 تنه د مرستیالانو او 15 تنه د منشیانو په توګه انتخاب شوي. د اصول د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخیل وایي چې محمد افصل حدید، محمد عارف نورزی، کمال صافی، حبیبه سرابی او منیره خونزاده د مشورتي لوی جرګې د مرستیالانو په توګه انتخاب شوي دي. همدارنګ رفیع الله حیدری، موسی رحیمی، عرفان الله عرفان، عاطف طویب او ګلاله اکبری د دې جرګې د منشیانو په توګه غوره شوي. تر دې مخکې د سې شنبې په ورځ د مشورتي جرګې د یو 50 کمیټو لپاره مشران او منشیان ټاکل شوي وو او دې کمیټو خپل بحثونه پیل کړي وو. د سولې مشورتي لوی جرګې هره کمیټه یو اتیا تنه غړي لري. دا چې د دې څلور ورځنۍ جرګې نمایي وخت جرګې د اداري هیئت په ټاکلو او ابتدایي چارو ولګید. داسې اندېښنې شته چې ښایي د سولې په تړاو د اصلي بحثونو لپاره وخت کم پاتې شي او جرګه ښایي څو نورو ورځو ته وغځېږي. د چرکی یوې غړې لینا شیرزاد وویل
اگر اینا تلاش بکنن کې اون چې کې می خواهند پیش ببرند میتونه کې جرګه د امروز کې تنظیم کردن به پایان برسه، در غیر از او ما فکر نکنیم.
خو د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د لوی جرګې کارونه د مهالویش سره سم روان دي او په ټاکلي وخت به بشپړ شي.
تر اوسه پورې خو موږ د تقسیم اوقات نه وروسته نه یو پاتې، د مهالویش په اساس صحیح روان یاسو. د نن دوه ورځې نور لرو، نو انشاءالله که خدای کول په خپل مهالویش او په خپل تقسیم اوقات به برنامه تکمیلیږي. یا هم که اړتیا دی ته وه یا همدارنګه ضرورت دی ته و چې بحثونه نه و تکمیل سوي، بیا به د جرګې مشر او همدارنګه اداري هیئت تصمیم نیسي.
ښاغلی امرخیل زیاته کړه چې د جرګې د کمیټو د مشرانو تر ټاکل کېدو وروسته یادو کمیټو عملاً کار پیل کړی. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون چارواکي وایي چې نن به د جرګې غړي په خپل اړوند کمیټو کې پر ټاکلو مسلو بحثونو ته دوام ورکړي. دوی تمه لري چې د پنځشنبې د ورځې تر پایه به وتوانېږي چې د روانې مشورتي لوی جرګې نتایج سر راټول او جرګه بشپړه کړي. د افغانستان د سولې په تړاو دا مشورتي لویه جرګه د دوشنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانستل شوه. په دې جرګه کې 3200 تنو ګډون کړی چې 300 تنه میلمانه او نورې غړي دي. د جرګې غړي به په بیلابیلو کمیټو کې له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او څرنګوالي په ټاکلو برخو کې بحثونه کوي او وروسته به یې نتایج د جرګې په عمومي غونډه کې شریکوي. وسلوالو طالبانو وار د مخه دا جرګه رد کړې او له خلکو یې غوښتې دي چې ګډون دې نه کوي پکې. بلخوا ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړو ځینو نوماندانو دا جرګه نمایشي او د ولسمشر غني ټاکنیز کمپاین بللې.
د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د سولې بحث د 3200 استازو ترمنځ په کابل کې تر سیاسي وریځې لاندې پرانستل شو. تر دې سرلیک لاندې راغلي دي چې تر 3200 ډېر کسان په دې جرګه کې راغون شوي دي تر څو له طالبانو سره د سولې په برخه کې یوه اجماع رامنځته کړي. خو واشنگتن پوسټ څرګندوي چې د دې جرګې د بریالیتوب چانس وروسته تر دې کم شو چې د یو شمېر افغانانو او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې لغوه شوې او یو شمېر افغان سیاستوالو دا جرګه تحریم کړه. واشنگتن پوسټ وړاندې د طالبانو بیان ته هم اشاره کړې چې د دوشنبې په ورځ رسنیو ته استولی و. په دې بیان کې طالبانو ویلي دي چې د جرګې په نوم د دشمن په توطیه کې ګډون مه کوئ. ارګ له طالبانو هم غوښتي وو چې په دې جرګه کې برخه واخلي. په جرګه کې نږدې 900 ښځو برخه اخیستې ده. د ورسپانې په باور اکثرو د داسې سولې سخت پلوي توپ کړی چې پکې د دوی د حقونو او آزادیو تضمین وشي. ورسپانې په دې برخه کې د کابل د یوې استازې 26 کلنې زهرا جویا خبرې راخیستې دي چې وایي ښځې باید مشروطې آزادۍ ونه لري او امر بالمعروف باید ونه څاري. بلې امریکایي ورسپانې وال سټریټ جورنال هم د مشورتي لوی جرګې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه لیکي چې امینه حسن پور د دې جرګې یوې ګډونوالي د افغانستان د ولسمشر اشرف غني وینا چې د جرګې په لومړۍ ورځ وکړه ستایلې ده. وال سټریټ جورنال د دې 22 کلنې مېرمنې په وینا لیکي چې تر یو چت لاندې د زرګونو افغانانو یو ځای کېدل د ټولو افغانانو د حقونو د دفاع لپاره یو فرصت دی. حسن پور د بامیان اوسیدونکی ده. دې دا جرګه د دې لپاره هم یو فرصت بللی چې په تیرو 300 کلونو کې د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته د افغانستان لاسته راوړنې پکې رابرسېرې شي. د مشورتي لوی جرګې اصلي هدف حکومت ته سلام مشوره ورکول دي چې داسې چوکاټ رامنځته کړي چې د هغه له مخې له طالبانو سره خبرې وشي. ورسپانه لیکي ولسمشر غني هیله مند دی چې د کابل په مشرۍ د سولې خبرې له سره پیل شي. خو د ورسپانې په باور د ښاغلي غني د هیلې وار له مخه د ده د انتخاباتي سیاستونو او دې هڅو تر سیوري لاندې راغلي دي چې غواړي د یوې بلې 5 کلنې دورې په مخه په واک کې پاتې شي. ورسپانه وړاندې لیکي کله چې د ولسمشر غني وینا په ژوندۍ بڼه له ملي تلویزیون څخه خپرېده شاته یې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله عکس و چې د ملي وحدت په حکومت کې د ده شریک دی. د وال سټریټ جورنال په باور ښکاره ټکر په دې کې و چې ښاغلي عبدالله او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشر د ملي امنیت د پخواني سلاکار حنیف اتمر او یو شمیر نورو سیاسي چیرو له لوري دا جرګه تحریم شوی او دوی دې ناستې ته د انتخاباتي کمپاین په سترګه کتلی دي. خو په خپله ښاغلي غني د جرګې د پرانیستلو پر مهال دا تور رد کړ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په لومړی راپور کې مو په دې مجله کې واوریدل چې پرون په کابل کې د خبرونو د خوندیتوب او همدارنګه د ازادي راډیو په لخوا په ګډه باندې د هغه نهو خبرونو د وژل کېدو تلین ولمانځل شو چې تیر کال د اپریل په 13مه په یو خونړي برید کې وژل شوی و. په خوست کې هم په همدغه ورځ باندې یعنی د 2013 کال په اپریل کې د احمد شاه په نوم یو افغان خبریال چې له بی بی سی سره کار کاوه د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د هغه د تلین لپاره هم ګڼو خوستي فرهنګیانو او اوسیدونکو یو غونډه جوړه کړې وه. نجیب الله لوخیل په تفصیل راکوي.
په خوست کې د بی بی سی رادیو د پخوانی خبریال احمد شاه د وژنې د پیښې یو کال پوره شو. ځایي خبریالانو د عامه کتابتون په ودانۍ کې چې د سیمه ییزو چارواکو لخوا د شهید احمد شاه عامه کتابتون په نوم نومول شوی د هغه د لومړي تلین په یاد غونډه رابللې وه او د غونډې په ځای کې د احمد شاه ګڼ انځورونه لګولي ول. خوستي فرهنګیانو او خبریالانو د یو ښه پروګرام وبلا وی بل چې دا ډول برنامه نور ځوانانو کې هم دا احساس پیدا کوي کولسی او بشري ارزښتونو د پاللو لپاره قرباني ورکي نو ولسی نه غورځوي. لیکوال او ژورنالیست اوراجان بهیر چې ډېر کلونه پر رسنیز کار کوي د احمد شاه همکار پات شوی آزادۍ رادیو ته ویل
پرتلونکي کې هم چې څوک په دې ډګر کې دی هغه قرباني ورکي هغه به مایوس نه وي چې دوی کومي قرباني ورکي په دې ډګر کې یعنی هغه به درتلونکو خلکو لخوا یادېږي. قدم په قدم یو کس قربانی ورکی لدی سره د بیان ازادي د ژوندۍ ساتل کیږي.
مدني فعال مورخان یعقوبی وای وژنې او د ژورنالیستانو ګواخل نشي کولای د بیان د ازادۍ ناره تتکی
رښتیا هم داسې خبرونه یا فشارونه راوړل یا داسې وژنې شهادتونه چې د ژورنالیستانو په منځ کې رامنځته کیږي پیښیږي تاثیر لري خو ملګری دې ته ژمن کوي چې خپله د بیان ازادي وساتي. نو زما په فکر داسې وژنې دغه غږ نشي چوب کولای بلکې د بیان ازادي همداسې پسې غښتلی کیږي.
د بیان ازادي د بشري حقونو په نړیوال اعلامیه او د افغانستان په نافذه قوانینو کې د یو اصل په توګه تسجیل شوې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هر ممکنه مرسته کوي. خلیلزاد پرونه وړم ورس په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی او ځینو نورو چارواکو سره کتلی. ښاغلی قریشی ویلي هیله په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ده. په دې اړه باندې پام وکړئ یو راپور ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول ممکنه همکاري ژمنه کړې ده. هغه پرون د سه شنبې په ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په اسلام آباد کې تر یوې لیدنې وروسته دا خبره رسنیو ته کړې ده. پاکستان هر ډول همکاري چې ممکن وي تر سره کوي په نیک نیت. زموږ هیله او آرزو هم دا ده چې افغانستان کې امنیت ټینګ شي او موږ ټول له دې امنیت ګټه واخلو. اسلام آباد ته په سفر کې د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز هم ملتیا کوله. دوی په بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سربیره د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او ځینو نورو مهمو پاکستانی چارواکو سره هم پرون سه شنبه او وړمه ورځ دوشنبه لیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې هم لیکلي چې دغه هیواد چارواکو ښاغلي خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د بین الافغاني خبرو د ګړندې کېدو او په افغانستان کې د هر ډول مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. د بیان له مخې خلیلزاد د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د ملاتړ او د سیمې د ثبات او سوکالۍ د یو پراخ لیدلوري لپاره کړي وستایلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د اپریل 28 سیمې او نړۍ ته د افغان سولې او پخلاینې د پروسې د هڅو په دوام خپل اووم سفر پیل کړی چې تر دې دمه یې انګلستان، روسیا، افغانستان او پاکستان ته سفرونه کړي. د ده سفر د میتر 13 دوام کوي او قطر ته هم تلونکی دی څو له طالبانو سره خبرې وکړي. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره تر لیدنې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ییز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پر خپل ټویټر وویل دا له هغه رول چې پاکستان غواړي د سیمه ییز اجماع په جوړېدو کې ولوبوي تشویق شوی. زلمی خلیلزاد چې په تیرو دوو ورځو کې اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختو همدارنګه ویلي پاکستان د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن دی. د ښاغلي خلیلزاد په وینا له هر چا سره یې چې لیدلي دا درک کوي چې سوله د ټولې سیمې په ګټه ده. په پام کې وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدنو وروسته هند ته سفر وکړي، خو نوموړي د سې شنبې په ماښام د خپل ټویټر په پیغامونو کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. دا سیمې ته د زلمی خلیلزاد اووم پرله پسې سفر دی. له دوو ورځې بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورې
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواړی است وخت په افغانستان کې د سهار او بجې او شپږ دقیقې دی. ورزو لاندې خبرونه ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ییز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد پرون سه شنبه او وړم ورځ دوشنبه په پاکستان کې د بهرنیو چارو وزیر د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا او ځینو نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې کړې دي. هغه ویلي له هغه رولې چې پاکستان غواړي په د افغانستان د سولې پروسه کې ولوبوي تشویق شوی دی. پاکستان هم ژمنه کړې چې هر ډول مرسته به کوي. له دوه ورځې بحثونو او کارونو بالاخره وروسته د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاء الحق مرخیل د سې شنبې په ناوخته وویل افضل حدید، عارف نورزی، کمال صافی، حبیب سرابی او منیر اخونزاده د دې جرګې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي. ځینې نور کسان هم د مشورتي لوی جرګې د منشیانو په توګه انتخاب شوي. د خزو یوې کاروباري ډلې د لومړي ځل لپاره په پروان کې د جامو وینځلو د خدمتونو سره یو ځای یو تولیدي مرکز رامنځته کړی. دوی دا شکایت هم بیا کوي چې د مناسب بازار نشتوالي د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي. په وینزویلا کې د ولسمشر او د مخالفانو د رهبر ملاتړ یو د پلازمینه کاراکاس په کوڅو کې لیوبل سره اخو ډاب کړی. دوی په داسې حال کې لیوبل سره نښتي چې د مخالفانو مشر خوان ګوایدو له خپل ملاتړ او همدارنګه د وینزویلا له پوز غوښتي چې د نیکولاس مادورو د رژیم د نسکورولو لپاره د خپلو کې یو موټی شي. د عراق لومړی وزیر وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش تر اوسه هم نړۍ ته یو جدي ګواښ دی. او په روسیه کې یو ځوان د باشکورتوستات په سیمه کې پر یو ښوونځي د برید په خاطر د درملنې یو مرکز ته استول شوی. لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک باندې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې جوګل ده. کابل دی ولایت شرسیا دی ولسوالی مو کوچانی وړی دلته شرسیا ولسوالی کې زمې جلال آباد کې بټکوټ
پنی یو رقم ته پوخاک ده دی زنانه و چا ډیر محترم متبر پوخاک ده ها چې ډیر پیسې دار ای او اقتصادی برابری هغه خلق به بیا پخوا پنی اخیستیا چې اقتصاد به زوبلو مغه د پوخو سپلای یا د ربړو بوټونه د غریبانو و دا اغوستل او د پیسې دار به چې واغه پنی بیا پنی له پوخ جوړې دي لاندیم پوخو اړخو تم پوخو بیا پاک باندې وسان د ز می خونه ویل زنانه بتلم د شخرپا به د پوخه تخه دومه خبره ده د غریبانو و بیا وسنه کېدل مغو به د پلاستیک بوټونه نه دي د لیلون لدغش که بده پیزار که لماغ که بزون که ناری نوم در تو
پانی ناج نو پوکولی؟
نه نه ناری نه پانا نرسیده لده چه عام خلکو تا نرسیده چې لږ به پیسې دار او مغه پړنه به پیسو والا ته د پلاستیکی بوتونه
تاسو خپل په کور کې چاته پړنی اخیستې چې رقم وي
رنگ وین نسواری رنگ او بیا پسیر پیزرتار یو خر با از دی مخی لخواش که پر اقبر گو یو دی شا لخوا و دیر خیش شای و خا دی تر خدی با ما خیستی دی نیک خدی می ما خیستی این مثال دی خبره ترتوان چی دی مال وقت مخ که طول پناری واجو
د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله دلته ختمیږي. بل پروګرام مصطفی صدیقی وړاندې کوي چې همدا شېبه سټوډیو ته راغلی.